اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواک یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې غړ کې به ما سره بجید بابر هم یا غو تاسو ته خبرونه وړاندې کوي او ګڼ رپورټونه مو هم تاسو سره وړي دي. د غړې په اخره کې به تاسو ته اونیزه تنزیه خبرونه پام کوه درورو. هیله ده چې تر اخره پورې را سره پاتې شئ. په رپورټونو کې د پاکستان، افغانستان او د نړیوالو مسایلو په اړه باندې ډېر څه لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تور شو اول به مجید بابر تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د کامیابی اعلان کړی. افغان فوج د امریکا په مرسته په هلمند کې د سارون کې بے پیلټ الوتکې کارول پیل کړی. په ایکواډور کې د راغلي دلدلې له امله د وجل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب عضب عملیاتو د دویم پړاو په کامیابی سره د پوره کېدو اعلان کړی. تیر ماښام د پاکستاني فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغو عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتر علاقه په واک کې اخیستل شوي او وسلوالو ته سخت ځاني زیانونه رسیدلي. د خبر پاڼې له مخه د شوال د دغو عملیاتو د بریاو په اړه په سیمه کې موجود د پاکستاني فوج مشر جنرل راحیل شریف ته فارمیشن کمانډرانو بریفینګ ورکړو. جنرل راحیل شریف پرون ټوله ورځ په شوال کې د هغو سرتیرو ترڅنګ تیر کړه چې په عملیاتو کې بوخت وو. د خبر پاڼې له مخه جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې د ترهګرو د قبایلي سیمو نه بهر ناشتو سهولتکارانو تعلق تیمات کړل شي او پوځي کمانډرانو ته هدایت ورکړل چې چاڼي د عملیات زر تر زر تون کړل شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کومې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایانې وشي. جنرال راحیل شریف وویل چې د ضرب عضب عملیاتو لاسته راوړنې به ضایع کېدو ته پرېنږدي او د بې کوره شوو خلکو په بیا بحالۍ هم ټینګار وکړ. د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21 ورځ هم دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه د چوټو ګینګ د ولکینا د هغو سلیریشتو پولیسو سرتیرو د خوشي کولو لپاره مذاکرات ناکام شوي چې سوره د مخ کې دغه ډلې تختولې وو او اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره د پاکستاني فوج 300 سرتیري سیمې ته رسیدلي دي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې سیمه د سلورو خواو لخوا امنیتي سرتیرو محاصره کړې. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشی په یاد کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د ټولنیزو شبکو کارونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د سارنې د لومړنۍ او بے پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د سکین ایګل په نوم لومړنۍ بے پیلټ الوتکې په هلمند کې ځای پر دې شوې چې په وروستو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګ به په مزار شریف کې د روزنې په یوې اډې کې هم کارول کېږي. سکین ایګل د سارنې بے وسلې او بے پیلټ الوتکې دي چې هر یوه د 1000 امریکایي ډالرو په بیا تمامیږي. ویل کېږي چې دا الوتکې د سار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د ایکواډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی. د تیر خالي په ورځ یوې دلدلې چې شدت یې په ریکټر سکیل 0.8 درجې خفدل شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزوه. په دې دلدله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورنو او ودانو لاندې پاتې دي. د ایکواډور ولسمشر رافیل کورپیادا په وروستو 78 کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخته دلدله بللې ده. د دې دلدلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره له سویټزرلینډ، سپین او د لاتینې امریکا له 100 هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه ایکواډور ته رسیدلي دي. امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکاپټر استوي سو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي تېر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی و. له دې اضافي 211 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو امریکایي سرتیرو شمیر 4,080 تنو ته ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره د جګړې لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره کارول کیږي. دی وایي موږ غواړو چې هغو عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو چې دا مهال د بیلابیلو دستو په صورت کې خپلو مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو د عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکاپټرې برابرې کړو سو د موصل ښار د بیرته نیولو په روانو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړو. کارټر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. اور اسے خبر دا چې کرملن وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل کې د شام په حالاتو خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پر زیاتولو سلا کړې ده. له کرملن څخه پرون یو خبرې شوی خبر پاڼې وویل چې دواړو مشرانو د شام په صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او په دې هیواد کې د روس او امریکا په نوښت د رامنځته شوی ډزبندۍ د لا ټینګښت او بشري مرستو ته د لاسرسۍ د اسانولو هوډ څرګند کړ. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان پوځ وایي شوال کې عملیات پوره کړی دی او وسلوالې ځپلي. خو یو څېړونکی وایي
نه دا خو بالکل نه دی شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی. دوی ځای نه بې ځایه شوي دي. دوی چې څنګه دوباره ځای بیا مومي چې دا سو قتل دي دوباره چې کم دی نو منظم شي او بیا هماغسې حملې شروع کړي.
تحریک طالبان پاکستان په څو ډلو ویشل کېدو وجه ضرب عضب عملیات او که د دوی د خوښې د مشر نه موجودیت دی.
حکیم الله مسعود مړ شو نو دای به صدا سے سړی ټول په یو ځای ساتلی وای کنه. پیری کې طالبان مشری به همیشه مسعود ځان سره کې شو. دای چاته ورکول نه نو به رورو ته خلک بیل.
او په پام کوه او نيزا تنزیه خبرونه کې به واوري.
بیګار خان بیروزګر سیب سلامونه. بیګار سیب بیګار سیب پروگرام لایو دی.
بالکل تاسو نور رپورټونه هم وړاندې کوو. هله د چې تر پای را سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان پوز په خپل یو خبر پاڼه کې دا وکړي چې د وزیرستان په شوال کې په خپل عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. وسلې یې نیولې دي او ګڼ وسلوالي وژلې. د پوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون په خپل خبر پاڼه کې ویل چې پوزي مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د اخیری مرحله کتلو لپاره پرون شوال ته ورغلی و او هلته یې ځواکونو ته وویل چې له قبایلي سیمو بهر به هم د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارانو پسې ګرځي. تر اوسه پورې په وزیرستان کې فعالو وسلوالو ډلو د پاکستاني پوز د دې بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ما لږ مخکې په اسلام آباد کې له خپلې همکارې رابعه اکرم خان څخه په دې اړه نور معلومات وغوښته. هغې راته داسې تفصیل راکړه.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سربې اس امنیاتو د دویم پړاو په کامیابۍ سره د پوره کېدو اعلان کړی دی او ویل دي چې د وسلوال نه 800 کیلومتره علاقه کلیر کړې ده یا یې په واک کې اخیستې ده. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا په دغه کې دعوه شوې چې وسلوال ته سخت ځینې نقصانونه هم رسول شوي دي. خبر پاڼه دا هم وایي چې جنرال راحیل شریف په دې زور ورکړو چې د ترهګرو او د قبایلي سیمو نه بهر ناستو سهولتکارو تعلق دی چې دا هغه د مات کړی شي او پوځي کمانډرانو ته دا هدایت هم وکړو چې کم سرچ اپریشن دي هغه د زر تر زره وکړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د ترهګرو کمیټلې د وسلوالو کمیټلې دي او سهولتکاران دي د پاغي پر ضد دي کاروای نه وکړی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدون کو لکه څنګه چې تاسو زموږ له همکاري رابع اکرم خان څخه لږ مخکې اوریدل چې د پاکستان پوز په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویل دي چې شوال کې عملیات ډېر په ښه طریقه پوره شول. د پاکستاني پوز پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید محمد خان مشال ریډیو ته ویل پوز باید له وسلوالو څخه د شوال په شان سیمې پاک ګرځولو کې محتاط اوسي. نوموړی وایي چې عملیات باید رانه وي او تر څو خلکو ته په شواهدو معلومه شي چې وسلوال وژل شوي دي یا نیول شوي یا هم مرکزونه ویجاړ شوي دي. نوموړی سره اما لگ مخ کی مرکه وکړه په سر کې متری د پاکستانی پوز د شوال د عملیاتو په اړه د هغه نظر وپوښت.
غریزه علاقه کې د دیم داوا کول چې کوم دی مکمل تور باندې علاقه باندې کنټرول اغشتل، خاص کر د شوال غونډې کې چې کومه دشوار گزار علاقه ده غریزه ده، د بندا داوا کولم لګون ته کې پازه وخت خنوي ځکه چې صرف د دوه درو کیلومترو فاصله چې کومه ده د یو ورځ یا دوه ورځو پیدل سفر وي، ځکه چې ته یو غر باندې خېج جگہ ته نه زره پټه لږ زره پټه دی او بیا بل واده کې کوزیږي، نو د هغې خپلو کې فاصله خو دوه درې کیلومتر وي، خو غر چې منځ کې راشي نو هغه سړي ته ډېر تکلیف رسوي او خاص کر فوجي عملیاتو ته ډېر تکلیف رسوي، ځکه چې دې باندې به ته فوج هم هغه لخته بوځي دغه لاجستکس پر چې سارا سد دی هغې لارې به پیدا کړي. نو شوال باندې خو به عمومي طور باندې قبضه کړي، خو اوس چې کوم بل چې کوم مرحله یا فیز آف آپریشن ورته وي هغه به اوس وي چې د دې باندې کنسلټیشن کیږي چې بل بل ځایونو باندې د دې چې کوم اثر رسوخ دی هغه خور کی او آبادی چې کومه ده شمالي وزیرستان د هغه خپلو خپلو علاقو ته ورسي، او چې کوم دا خلک به په غربیانو کې مختلف وجوهات باندې شوال غرور تب خطل سده موسم په وجه باندې یا نور کار روزگار په وجه باندې مال سرولو دپاره، نو آیا هغه خلق اوس آزاد بې تلې بشي نشي تلې؟
د کوم پرشنو چې شوی کوم عملیات چې شوی دی د وسلوالو په ځپلو کې څومره مرسته کړې ده؟ یا دوی ویل شو چې دوی په مکمل ډول خپل لاسونه غورځېدلې دي؟
نه نه، دا خو بالکل ندی شوی، صرف د دې قابلیت کې کمی راغلی دی، بي ځای نه بي ځای شوي دي، بي چې څنګه دوباره ځای بیا مومي که تاسو قتل دي دوباره چې کوم دی نو منظم شي او بیا هغه سره حمله شروع کړي. نو چې کوم په پاکستان کې دننه دي سره علاقې وي او دلته وو د دې لوګو ته کې قابلیت زیات وو، اوس کې دي شدید سرحد نه آغا فوري دلی الته د دې قابلیت کې کمی راغلی او ختم شوه. خو نه دي دا خو مسله حل چې کوم تر سو پورې ماته استو وي چې یو اندرونی د دغه د مسائل دي تاسو پاکستان کې او قتل د چې کوم علاقائي مسائل دي، هند سره تعلقات وګوره، افغانستان سره تعلقات وګوره، ایران سره تعلقات د پاکستان وګوره، تر سو پورې چې دا استحکام نه راغلی د منطقې په سطح باندې او د پاکستان دننه. دا چې کوم نېشنل ایکشن پلان دی کړه دا ډېر جامع او مفصل یو لایحه عمل دی، هغه کې فوج خود یو علاوه یو انسټرومنت چې هغه استعمال شو دا غي علاقه باندې قبضه وشو دوباره، او پاکستان کې داسې علاقې نشته چې سوای پنجاب کې چې تاسو وګورئ الټا عملیات روان دي چې هغه باندې دا قبضه وی او هغه ته چې کوم دی نو دغه نشي تلی دا سرکاری اهلکار نشي تلی یا نور اب درف نه کیږي. نو زما په خیال باندې دا خوشی وی دي، خو دا اوس جنگ چې کوم اوس دی د دې جړې تب سنگ رسی ما تخکاری نه داسې چې اثر دی، ځکه چې کوم حکومت ته سیاسي هغه د پردا کو کار چې کوم دی نو هغه لازم دی هغه بدا کوي، د دې کې فاټا کې اصلاحات دي نور ملک کې چکم دے دغه پکاري اصلاحات پکار دي، د مدرسو سره بندوبست پکار دي، د انتها پسندې خلاف یو جامع منصوبه بندي پکار ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو هم دا اوس خبر راغی چې په کابل کې و 14 شوه د زمونږ همکار را سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه نور معلومات غواړو. کته زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دغه 14 په کوم ځای کې شوه دا او څه پیښو؟
تاسو د مشال ریډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه. 14 نن سهار لاس کم 9 بجې د کابل ښار په مرکز د پلی محمد خان په سیمه کې سوي ده. د سیمه څخه زمونږ خبريالان وایي چې امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې چاودنه سوي ده او په سیمه کې د ډزو اوازونه هم اوریدل کیږي. تر اوسه پورې چارواکي د مرژوبلې په اړه باندې څه نه وایي. وروسته والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې حمله د دوی کسانو کړې او یو شمېر کسان ودانۍ ته ننوتلي دي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. تر اوسه پورې د دقیق شمېر په د مرژوبلې په اړه باندې معلومات په لاس کې نشته. وروسته به په دې اړه باندې د مشهد رادیو ټول اوریدونکو ته جزئیات ورکړو.
ښه، او تاسو خو دغلته دفتر هم ستاسو دغلته نږدې دی، نو تاسو څه ولیدل؟ لکه څه د تعمیرونو شیشې یا د ودانیو شیشې څه مات شوې، څه شی مو واورېد؟
دا چاودنه د ازادي راډیو دفتر ته نږدې شوې ده او کله چې سهار د چاودنې اواز اورېدل سو یو ډېر ویرونکی غږ و. زموږ د شیشې د دفتر هم ځینې ټکانې ورکړه، ډېر بیړنۍ حالات رامنځته کړه او د شاوخوا د کورونو شیشې هم ماتې کړلې. ډېر ویرونکی اواز و دغه.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورځ موږ همکار رحمت الله افغان مو اورېده چې له کابل یې موږ سره خبرې کولې او راته ویلې چې په کابل کې په د ازادي ریډیو دفتر چې هغلته د دفاع وزارت هم دی او سفارتونه هم دي، د امریکي سفارت هم دی او د ناټو مرکز هم دی. دغلته یوه چاودنه هم شوې ده او د جګړې د ډزو اوازونه هم اورېدل کېږي. په دې اړه چې نوي معلومات سره راځي هغه به تاسو ته موږ وړاندې کوو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس خبريږي. ریپورتون ته واپس راګرځو. کله چې په 2013 کال کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په امریکایي ډرون برید کې وژل شو، نو دغه ډلې په منځ کې اختلافات پیدا شول او په څو برخو تقسیم شو. په 2014 کال کې پاکستان قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه عملیات وکړل. د تحریک طالبان پاکستان د تقسیمېدو وجه د دوی ترمنځ اختلافات وو او که ضرب عضب عملیات او لا هم ولې د دې ډلې ویشل کېدو سره سره ترهګر بریدونه نه دي ختم شوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
په دې نږدو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومې ترهګري پیښې شوې دي، د هغې پړه د طالبانو د یوې نه زیاتو ډلو منلې ده. دا چې دا مهال په وسلوالو پاکستانی ډلو کې د وړو وړو ډلو رامنځته کېدل آیا د دوی پر ضد د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې شوې دي او که د دې سبب د پاکستانی طالبانو تحریک کې د مشرتابه په سر اختلافات دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن عسکری وایي چې د طالبانو د تحریک ټوکړي ټوکړي کېدلو تر شا دغه دواړه وجوهات دي.
د ضرب عضب په نتیجه کې د طالبانو محفوظ پناهګاه د شمالي وزیرستان په صورت کې له لاسه ووته. چرته چې به طالبانو ټریننګ کولو، د نورو ډلو وسلوال به پټول او د وسلو او پیسو راغونډولو مرکز وو. په نورو قبایلي سیمو کې هم دوی د سخت فشار لاندې دي. د دې نه علاوه چې کله هم په داسې ډلو فشار راشي، نو د اختلافاتو ښکار شي چې څرنګه د دې فشار مقابله وکړو. بله دا چې د طالبانو تحریک خپل بنیادي مرکز له لاسه ورکړو، څه وژل شو، څه افغانستان ته لاړه او څه د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د دې له امله اوس د دوی اختلافات هم په ډاګه دي، ځکه یې موږ په ټوټو کې وینو. کمزوري شوي هم دي خو ختم شوي نه دي.
دا چې دا مهال پاکستانی طالبان په څو ډلو کې ویشل شوي دي او آیا دوی د یوې مشرتابه لاندې دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان په څلورو سرګند ډلو لکه خراساني ډله، محسود ډله، منګل باغ ډله او فضل الله ډلو کې ویشل شوی. خو زیاتوي چې دا تقسیم د ضرب عضب عملیاتو نه مخکې د حکیم الله محسود د وجلو سره شروع شوی وو.
حکیم الله محسود مړ شو، نو دای به صدا سي سړی ټول په یو ځای ساتل وای کنه. پیری کې طالبان مشری به همیشه محسود ځان سره کې شو. دای چا ته ورکول نه، خو چې یو ځل د خپلو کې ګډ پر رالو غدوه ډلې وشوې، نو دای او وی چې جی فلال د فضل الله به خو هغه وخت مشتپه توجه دا پوخ دغه نشي کېده. نو به رو ته خلک بیل امند والا خراسانی بیل شو هغه مخکې نه بیل شو چې مذاکرات نه منم دغه شانتی دا منګل باغ دی دی خو سم طالبان نو کنه دا خو د دې یو بل نظام دی تحریک کې نو دغه شانتی درې واده شو نو ټول ګډ وډ شو نو چې ګډ وډ شو نو چې چا چې زه مونږ افغانستان کې نو هلته ځان ته یو ډله جوړ بے ازب نه مخکې دی ګروپونو کې لاړو
د اسد منیر په خبره د وسلوالو ډلو تقسیم د پاکستان په ګټه هغه صورت کې تمامېدای شي چې د پوځي عملیاتو سره سره په نظریاتي بنیادونو هم د ټولنې نه د سخت دریځۍ د ختمولو هڅې توندې کړل شي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست ته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ووري پرون د پاکستان د حکمران مسلم لیگ نون ګوند غړو د پاناما لیک یا پاناما پیپرز په اړه باندې وغونډه وکړه یاد دې چې په دغه اسنادو کې چې مطبوعاتو ته رسیدل دي ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر کې د ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې ځینې کمپنیانې جوړې کړې دي اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دې لپاره د یو داسې کمیشن جوړ شي چې په هغه کې بهرني کارپوهان موجود وي تر څو د وزیر اعظم د کورنۍ په اړه سم تحقیقات وکړي حکومت بیا پرون ویل چې په دې اړه به کمیشن جوړوي خو په دې حقله د اپوزیشن ګوندونو د سیاستوالو سره خبرې کول غواړي او د هغوی اعتماد حاصلول غواړي زموږ همکار رابعه اکرم خان په دې حقله د سنور تفصیل وایي
د وزیر اعظم له کوره جاری شوې خبر پاڼې په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خپرېدو معاملې تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطې کیږي او هغوی به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستل کیږي یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی بلخوا پاکستان پیپلز نو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویل دي چې د نوموړي مېرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړې ده پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سینټ چیرمن رضا ربانی نوم تجویز کړی وو خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سم ګرځولې ده پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دي پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سوازه موقف نه لري په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم محمد وای مشکل ښکاری چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات دي چې هغه د حکومت سره چلیږي لکه د کراچۍ او د سندھ معاملې د پیپلز پارټي به کوشش کوي چې هغه د پلو پروفایل کې دا معامله خپل حل کړي او سخت خپل ډیمانډ چې دي نواز شریف حکومت باندې کیږي او دا هغوی لکه څوک څنګه چې ویل کېږي چېرته د هغوی به یو کمزور پی ایم ایل این حکومت خوښي په ځای د دې باندې چې یو سیاسي انسټیټیوټ جوړ شي او انپرډکټبل فیوچر طرف ته لاړ شي ایم پی هم دا ښکاري چې هغه پارلیمنټري پالیټکس او د په حق کې دي دغه شان مولانا فضل الرحمن هم آلریډي نو دا د ښکاري د څه غټ فارمیډبل چیلنج پکې جوړ نشي
هم دې لړکي د سیاسي چارو کارپو پروفیسور غلام مصطفی وايي
انویسټیګیشن پروسس په دایي کې دی باندې په ټایم دومره ولګي چې نیکسٹ الیکشن و پاکستان کے لیے راشی نو مطلب دا کہ اس 2016 دے اوچ کمیشن جوڑ سی اغور باندې وشپک وہ میچ تے لگئی نو اگے کہ اغو فیکٹس جمع کی او بیا با اگے نہ پاس با اغو ڈیسیژن او بیا جوڈیشل انکوائری او دا دے باندې با تقریبا دے سولوشن بہ اسمبلی صرف دا بہ چ یو کمیشن بہ جوڑ کی او دا اپوزیشن چ دے نو اغو سرا نور سا پروگرام نشتا قوم تا پروگرام دے چ حکومت ان اسٹیبلٹی اف ملک کے پیدا
وزیر دی وی دروانے میں اشتے وڈم بہ ہفتہ کی قوم تخبل خطاب کی وزیر اعظم نواز شریف پاناما اسنادو کی دد پکورنے دے لگول شو تورونو دے پلٹن لا پارا دے عدالتی کمیشن دے جوڑولو اعلان کرے وہ خدا کمیشن دے اپوزیشن گوندن لخوارت چھو او دے خود مختار کمیشن غختنہ شوی وا
له کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. د افغان ملی پوز یا ملی اردو لخوا د امریکای سلګران په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوی پوزی اډې څخه د څارنې د لومړنۍ او بی پایلټ ډرون الوتکو الوتنې شروع شوې. دا د افغانستان د ملی پوز دغه هڅو یو برخه ده چې غواړي د هوایي ځواک له پلوه په خپل ځان ډاډه او متکی شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکی تاسو ته اجملاند وایي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت ناوخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روسنې په واړه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بی پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډیر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربیره ویل کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بی وسلې او بی پیلوټ الوتکې دي چې هر یوې د 100,000 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3,600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. ل اجملان څخه مو وردل چې رویټرز اژانس یو رپورت خبر کړی او پاږی کول شوی چې افغان امنیتی ځواکونو په هلمند کې په لومړي ځل هغه ډرون الوتکه استعمال کړې دي چې له امریکا یې اخیستي او دغه ډرون الوتکه د استخباراتي معلوماتو لپاره کارول کیږي. په کابل کې چې کومه 14 شوې ده دغه په اړه به هم تاسو تازه معلومات وخت په وخت درکو. هله ده چې د مشال ریډیو سره پاتې شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاہ خانمال یو کاسه راغله په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مله ته بیا څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همشته په کابل کې چکمه چاودنه شوې داغه پړاو تاسو تازه معلومات به وخت په وخت درکو وسه چارواکو منل چې دا یو ځانمرګ برید وو او د افغانستان دفاع وزارت سره نږدې شوې ده په دې اړه چې نور څه معلومات راځي د مرجوب لپاره چې کوم معلومات کیږي هغه به هم تاسو وړاندې کیږي خو اوس مجید بابر تاسو د خبرونو لنډیز وایي
د کابل خار د پولی محمود خان په سیمه کې له پیاوړي چاودنې وروسته اوس هم د ډډو غوګونه اوریدل کیږي د کورونو چارو وزارت ویان صدیقي د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده صدیقي وایي یو شمیر وسلوال مخالفین لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي د دغه انتحاري حمله د کرم ارګ جوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډېر قربانیان به یې هم ملکیان وي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله په شدت سره غندلې طالبانو د حمله مسولیت اخیسته او د دغه ډلې ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست وو د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ضرب عضب عملیاتو د دویم پړاو پر کامیابی سره د پوره کېدو اعلان کړی تیر ماښام د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې د روان کال د فروری د میاشتې نه شروع شوي دغه عملیاتو کې د شوال سیمې 800 مربع کیلومتره علاقه په واک کې اخیستل شوې د پنجاب صوبې د راجنپور ضلع په کچه جمال سیمه کې د جنایتکارانو د یوې ډلې چوټو ګینګ پر ضد عملیات نن په 21 ورځ هم دوام لري اوس د پولیسو سره همکارۍ لپاره دغه سیمې ته د پاکستانی پوځ 300 سرتیری هم رسیدلي د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوې افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد کې وه شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 13 کلن هلک لخوا له جنسي تیری وروسته ووژل شوه د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې د یوې فوجي اډې د سارنې د لومړنو بې پیلټ الوتکو الوتنې پیل کړې د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت دلدله کې د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی امریکا عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي سو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او له مجید بابر مو د خبرونو لنډیز واورید اوس هم تاسو ته زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وایي
د اردو ژبې ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي غوړ ملکی د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي ولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانۍ سره مخ کړې ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانې د کابو موندل شي ادارې وایي د سبزیانو د میوو نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دوکانداران په هغې عمل درآمد نه کوي او حکومت لخوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپلې خوښې نرخونه وصولوي ادارې زیاتوي دوکه هم عام شوي دوکانداران غیر معیاري او ناقصه میوې په ګرانو بیو خرڅوي د ضلع انتظامیو لخوا د دوکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي ادارې په وینا دا وخت ګرانې خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سره روانه ده خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده ادارې وایي د ګرانې نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي ادارې وایي بلخوا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي خو د هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانې کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایي اسانه کړی شي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه په ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا اتیا کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د اتیا کوونکو انتظار کوي خو د دې خلکو انتظار ساحل لاړ شي ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سن سوې په یورولوژي اند ترانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضاو د اتیا په انتظار کې دي د دې باوجود چې د قانوني طبي او مذهبي نقطې سره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی وو او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته بلکې دا به یو عظیم کار وي ادارې زیاتوي چې ملکي کال 1950 نه د بدن اعضا د اتیا کولو سلسله شروع شوې وه خو تر اوسه پورې صرف 50 کسانو ته د بدن اعضا ورکړی شوي دي ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یاخو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او یا د مړي د بدن اعضا د اتیا کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې اوسم د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوه مقالو ځینې برخې درو ورو ډان ورسپانه بهر تتلو پنه غوښتونکو پاکستانیانو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. په مقاله کې ویل شوی چې په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخو افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یوناما یونیسف په خپل تازه رپورټ کې دغلته د ماشومانو لپاره د خرابو روغتیایي او تعلیمي سهولتونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. فرخنده اسد د دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري. دغه رپورت چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور خپور شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت ګڼې مسلې لري. دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1,015 کیسونه ثبت کړي چې پکې شل د صحت کارکونکي وژل شوي دي، درې څلوېښت ژوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پیښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 122 داسې پیښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ ژوبلا اوښتي. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، 15 ژوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنیو د مختلفو پیښو له وجې 309 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثر شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستاني بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د 13 اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانې په دغو هیوادونو کې د پاکستاني کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې مل په کابل کې 14 شوې ده او چارواکي د ځانمرګ برید زموږ همکار تمیم اخګر دا وخت عملته په ساحه کې دی سره خبرې کوو. اخګر صاحب ستړی مشو د مشال ریډیو اوریدونکو تک په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې دا 14 په کوم ځای کې شوې ده او تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې معلومات شته کنه؟
نن سهار 9 بجې شاوخوا یو انتحاري حمله کابل ښار ته تکان ورکړل. دغه انتحاري د قل محمود خان سیمې د ملي امنیت لسم ریاست یو برخه دی چې دلته فعالیت درلود. په دغه ریاست شاوخوا کې دغه انتحاري حمله وشو او حملې نه وروسته مخالفین وتوانېدي چې دغه ساختمان ته دننه ځان ورسوي او همدا اوس د مخالفین او د ملي امنیت او د نور امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګ جریان لري. تر دا اوسه پورې امبولانسونه تپیان شفقانی خواتې وړي او د دقیق شمیر په هکله جزئیات موږ تر دا اوسه پورې نه لرو.
اخګر صاحب دغه سیمه راته کله زموږ اوریدونکو ته وایي دغلته کم کم تعمیرونه دي، کم کمی ودانۍ، کم کم دفترونه دغلته شته دي؟
دغه سیمه پل محمود خان نومیږي چې د 15 حوزې ډیرو بخشې د 2 حوزې مربوطات دي. په دغه ځای کې د افغانستان د کابل عیدګاه جماعت
ښه ستاسو آواز مونږ ته ښه ده. اخګر صاحب د ټلیفون لیکې قد شو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې زموږ همکار تمیم اخګر مونږ سره د ټلیفون په کرښو د کابل د حمله په اړه تاسو ته معلومات درکول. او اوریدونکو د دغه حمله په باره کې ارتویو چې د کابل ښار د پولي محمود خان په سیمه کې د یوې قوي چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې دا یو ځانمرګ برید و او ځینې وسلوال حمله کوونکي یوې ودانۍ ته هم ننوتې دي چې د افغان ځواکونو ورسره د وخت نښته دوام لري. په همدې حال کې افغان طالبانو وین زبی الله مجاهد د دې حمله ذمہواری په غاړه اخیستی ده. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو چونکې دغلته ولسی ځایونه دي نو کېدای شي د مرګ ژوبلې ډېر قرباني هم ولسی وګړي. په دې اړه باندې تاسو نور جزئیات او نور معلومات په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. او زموږ خبرونه اورئ، موږ به تاسو په دې باندې وخت په وخت نور تازه معلومات درکو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو تاسې مشال ریډیو اورې. اوس هم راځي یو نړیوال رپورټ ته ورشو. د امریکا او روس ولسمشرانو په خپلو کې د شام او اوکراین د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. روسي چارواکي وایي ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په شام کې د جنگ بندۍ په ټینګښت او د جنیوا د سولې د خبرو په اهمیت ټینګار کړی او د دې بحران د ختمولو لپاره یې په سولیزو لارو چارو زور راوړی دی. په دې اړه د اجمل اند رپورټ.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په دې ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې د سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي به د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو او دفاع وزارتونو له لارې سیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو ولسمشرانو خپلو کې ګڼې خبرې کړې چې پکې د سوریې او اوکراین پر شخړو غږېدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي مسکو باید خپلې ژمنې عملي کړي او که داسې وکړي له هغې نه ځواب راووځي چې په خپل ګاونډي هیواد اوکراین کې د لاسوهنې له کبله ورسره روسیه مخ ده. بلخوا کرملین په یوې خبر پاڼې کې ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر پوتین د داعش له وسلوالې ډلې او النصره جبهې چې د القاعده سره تړلې ډله ده څخه د منځلارې اپوزیسون د فاصلې پر اړتیا او له ترکیې څخه سوریې ته د وسلوالو او وسلو د بهیر پر بندېدو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس وایي روسیې څو ځلې د ترکیې او سوریې ترمنځ د پولې پر سر د وسلو او وسلوالو د وختو مسله راپورته کړې. مسکو ویلي له ترکیې څخه وسلوال سوریې ته د جګړې لپاره نه نوزي. د کرملین د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو په جنیوا کې د سوریې د سولې د راتلونکو خبرو په ارزښت او په سوریه کې د اوربند په ټینګښت هم ټینګار وکړ. د کرملین خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر پوتین څخه د کیمډیوس په نوم د هغه امریکایي تبه خوشی کېدو له کبله مننه کړې چې په سوریه کې نیول شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې روسیې په سوریه کې د دې امریکایي وګړي په خوشی کېدو کې رول درلود. د امریکا او روسیې ولسمشران په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم غږېدلې. د کرملین خبر پاڼه په دې اړه وایي ولسمشر پوتین په دې خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې نوی حکومت به د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره پاخه اقدامات ترسره کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو راځي. اوس اونیز خبرونه پام کوه درواورو چې زموږ همکار امان الله ناصر تاسو ته جوړ کړی.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو او د نیب زدا سیاست دانانو په زد کی راغلی د ملک ناپرسان حیران او پریشان او ریدونکو ستاسو د نوري حیرانی او پریشانی د پار را ورسېدی. د رنگارنګ خبرونو د تلوار او د داسی ترخو را پورونو لکه نسوار سره ګورګین جمال المعروف او مصروف مرچکه. نن سبا د ملک ناپرسان د پوزیشن او د حکومتي ادارو لکه دومره اوګدی شوی دی چې مدام یو د بل پلکه پخیگ دی. اپوزیشن والا وای چې حکومت کې دم پر پاو آ گیا. حکومت والا وای چې اپوزیشن کې دم پر پاو آ گیا. نو په دې هلې یو چې تاسو به هم د چا په لکه درې دلی نه یاسته او کاغه لکه چندلی وی نو تاسو به ویری دلی نه یاسته. په قطر کې به مذاکرات کیږي او کنه په انتظار انتظار به جړی دلی نه یاسته. د اورنج ټرین او یلو بس په بیس کې بلی ونی شوی نه یاسته. د کرکټ ټیم به جوړ شي او کبه نور پرور شي دغه فکرونو به گنجکړی نه یاسته. انډیا او ملک ناپرسان کسان به سر جوړیږي او که به دغه رنګه د کولنګي چرګانو رنګه سره جنګیږي دغه پریشانۍ به لغاخونو نه خلاص کړي نه یاست او دا ډوک سره به په جنګ کړي نه یاست. او ملګرو ګرمي بیرته راغله، بیا به بجلی نه وي، بیا به مچران وي، بیا به ګرمي وي، بیا به مچان وي، دغو خیالونو به له اوسه لا په ډینګي بخار اخته کړي دي. نو ګرانو او په بیلو بیلو پارټیانو کې راګیرو او د بیلو بیلو سیاستدانانو و بیل بیل ډول او سرنا ته پاتن ملګرو، یوه پارټۍ بله جوړه شوه، د مرتضی جمال پارټۍ. مولانا فضل حیران بیا لګیا دی یو درجن پارټیانی، هغه پارټیانی چې ټول عمر یو په بل پسې پروپیګنډا او ډنډا چلوي، هغه یو درجن پارټیانی یو ځل بیا سره یو ځای کوي. د دغو نو او زړو پارټیو څه ګټه او څه فایده؟ زمونږ سینیر تجزیه نگار ښاغلی بیکار خان بیروزگار صاحب دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبډېشن کې زمونږ د سینیری راپور چکی مستو تکی چکری سره چای شړپی او په حالاتو د خپلې چوربتې رڼا اچوي. که تاسو هم څه سوال لري نو ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000000.
بیکار خان بیروزگار صاحب سلامونه. بیکار صاحب پروگرام لایو ده.
او سوری پاسل کی د دومره عمر ورسته په دومره مزیدار چای باندې پیښ شو يم چې خوندې وکړو ولا.
او ته پریګ د مړه د چای خلګي اوري.
ته پریګ د مړې خلګو پوره ملک په یو سا کې تیر کړو، ته مونږ د خوارو زارو چای ته نه پریګ دی چې تیر یې کړو.
اوهو ځواني مرګیه، ټول عمر دی په پریس کلب کې په پردیو چایو او د وزیرانو په بسکوټونو او په لفافو تیر کړو. نوې پاټه جوړه شوې ده د مرتضی جمال، په دې باره کې ستا څه خیال دی؟
جوړه شوې دي، درې څلور دي نورې جوړې شي. څومره چې پاټیانې ډیریږي د هغومره به دعوتونه، جلسې او جلوسونه ډیریږي، زمونږ روزګار او راپورونه به ډیریږي.
ډیریږي چېرته؟ خو هغه د فضل حیران صاحب یو دزن پاټۍ سره یو کوي او سره جوړوي هم.
اے تو تکو څنګه خبرې کوې؟ دا ملک ناپرسان دی، دلته شیان ماتېدی شي، سرونه ماتېدی شي، زړونه ماتېدی شي، لاسونه او خپې ماتېدی شي، پاټیانې ماتېدی شي، خو سره یو کېدی نه شي. یاد نه شي د مخ هم امنه جوړه شوې وه چې سره یو ځای کېدی لس پاټیانې وي، او چې سره ماتې شوې څوارلس پاټیانې ترېنه جوړې شوې، څوک حقیقي، څوک نظریاتي، څوک بلدیاتي.
نو ستا مطلب دا دی چې دا به بیا هم نه سره وچلېږي؟
زمونږ د سیاسي خلکو اتحاد د چنجوخو د ترازو مثال لري، چې یوه ترازو ته اچوي هغه بله ټوب کې بار، چې هغه بیرته ترازو ته کې هغه درېمه جمع کې. دا نشی سره یو کېدی.
نه نه بیګر صاحب، څو ځله سره یو ځای شوي خوم دی.
مڼې د یو څه وخت د پاره خو غله هم سره یو پاټۍ شي. اصل یو ځای کېده خو هغه وي چې د مال د تقسیم په وخت سره یو ځای شي. اصل جنگ خو د مال غنیمت په وخت شروع کیږي یا د مال حکومت په وخت شروع کیږي؟
نه نو دا تاسو صافیان خوم یو د بل مخالفت کوئ که نه؟ تاسو ولی نه سره یو ځای کیږي؟
اے تو تکو وای چې څنګه یې ابا هغه رنګه یې کبا. زمونږ په ملک کې چا اتفاق سره کړی دی؟ د کرکټ لوبغاړي یو د بل مخالف، سیاستدانان یو د بل مخالف، په کور کې خواښې او انګور، په کلي کې تربور د تربور، ملا د میا، میا د ملک او ملک د خان مخالف. نو که بیګار خان د کالم نگار خان او کالم نگار خان د راپور علی خان مخالفت وکړو نو څه وشو؟ اسمان ونړېدو. ته ما نه ګورې، ټول عمر مې په بیکارۍ او بیګارۍ کې تېر کړو. نه می پریس کلب والا صافی منی، نه می حکومت صافی منی، او نه اپوزیشن والا دانه راچوي. هغه نور بیرونی او اندرونی دورو ته هم بیایي، ودونه او کوزو ته هم غواړي، نگران گورنران مشیران هم لګوي. د خدای پار دی د صافی او د کرکټ د بورډ د چیرمینې سره تعلق هلته یې مو لګوي.
او مونږ ټوله ورځ خو یاله خپله ځانه مچان شړو، که هغه نه وي د کور ودانې سپږی ورګورو نور څه وکړو؟
د یو اورېدونکو ټلیفون دی، دا به واورو.
وای وره، ټول عمر مو په اورېدو تیر شو. ریډیو واوره، د بیګم فرمایشونه واوره، غیبتونه واوره، د اپوزیشن او حکومت تقریرونه واوره. راځي دې دا ټلیفون دې براش.
هلو، څوک تاسو؟ لکم زینا.
تو تکو بچیا، زه تبا علی خان خبرې کوم د برباد آباد نه، د دغه بیبخت بیګار علی خان بیروزګار پلار یما.
مونږ تاسو ته خراغلی وایو، څه ویل غواړې بابا جی؟
ای تو تکو، دغه بیبخت ته یو څه نصیحت وکا، ورته لږ دروغ شروع کا، د حکومت چمچګیری شروع کا، د اپوزیشن ډرایوري شروع کا، د دواړو په کې کالمونه ولیکا، په بدل کې دوه درې وی آی پی پلاټونه والا، دا رښتیا پرېږده مړه، د نورو په کورونو کې چرګان وي او زمونږ په کور کې همیشه الوګان.
ډېره مننه جی، څه جواب ورکوي؟
څه جواب ورکوم تو تکو؟ دا زما سر وینې څنګه صفا ښکاري؟
هو لکه کدو، یو ریخته هم نسته باندې.
دا کدو نه و، پر دې داسې ویښتان ولاړو لکه د شاهرخ خان. زما ریښتیا وه او د خلکو چاپیړي، په چاپیړو چاپیړو کې دغه دی د سر نه یې د وړو پیړه را جوړه کړه.
نو ته خو هم دروغ شروع کړه کنه، ورکه چمچګیری ته زور، والله له بینک پور جوړ که یو غټ کور، او پور معاف که په زور.
بس تو تکو، اوس ما هم فیصله کړې ده چې ورکوم به دروغو ته زور، د ازبې اقتدار په جهاز کې به شم سپور، تور به کړم سپین او سپین به کړم تور، غل به کړم علامه او علامه به کړم چور، ضمیر به کړم مړ او وزیر به کړم د اتمتایي ورور، د زنده‌باد او پاینده‌باد به جوړ کړم شور، د ټولو پارټۍ جنډې به کېږدم په کور، دغې پارټۍ دا به جګه کړم چې وي د کمی زور، حقیقت ته به ورکړم اور. او بس بس دی، بس دی تو تکو، زیاته شومه له بېروزګارۍ او بېګار نه بور بور او بور، له غمه شوم تور تور سکور، نه به وایم ریښتیا نور، په ژړا مې د پلار او مور، راکه یو ښه کپ ګرمې چای او درې څلور بسکوټه نور.
نو ملګرو، داو یو صحیح صحافی چې وږی او بیکاری ترینه جوړ کړو چور، خو مونږ به رښتیا وایو که په څټه کې څاپیړي خورو، که مو په سر ویښته پاتې کېږي شپږ اووه یا څلور. دا ریډیو کمال دی، هر صحافی دی د اورېدونکو د زړه ټکور، او د رښتیا مشال په لاس کې روان دی د یو روښان منزل په لور. نو ګرانو او لډیرو دروغو نه تنګو اوریدونکو، دا وخت مونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن ته دعوت ورکړی دی ښاغلی ریښتیا خان ریښتیا ګوی ته، د ده ځوابونه او ستاسو ټلیفونیک سوالونه. ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000000.
رخ دے خان صاحب، سڑی میں بے روزگار دے، نہ پکور کی اوڑشتا نہ لوگنشتا.
پکم کور کی چی اولوگان ناسوی، حل تا اوڑا او آلوگان سنگ رات لیشی.
اولوگان سمت لب
تو لورز بایر دا گاوندیانو سر، پکور کی دا کچنیانو سر پا جنگی، سڑی ستار آزینامی او جرگی اکڑی او که کار. اولم پسا پیڑا بیا وایا چی ریختیا خان ریختیا وایا.
ریختیا خان سیبا و ریختیا خان سیبا دا زما ام پی او ایمنی دواړه کار نکی
هغوی خو کار اوکی ستا دماغ کار نکی بد دماغ
چه مطلب؟
چی وطون دی خرسول جیبون دی دکول او نسون دیم دکول نو اوس ولی کار غواری با ایمان اخ دقا دی بیا وی ریختیا وی ای پام کوا پام کوا سپین ریختیا ما وایا لگی پالی شوا بیای وایا او پام کوا کنی درل چاپیر آلوی پام کوا پام
سندر خو جند او جند سندر را
خو اوس ندول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
دبی کا تبھی برا شد ہجران کو دور شو کی دبی کا تبھی برا شد ہجران کو دور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د درد من جہان دے ہاسر تونا ددت مند پاسینوں کے دل کا کبھی براسا دل جان پتور شکو کی جہان دے حسرتوں نا ددک من